ستړي مشي دا مشال لريو ده په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او پلوشا صاحب نه کې هلي او سلامونه ومني روان خبرونه کې د سر موضوع په خیبر پښتونخوا کې د تیر یوې اونۍ نه چکبارانو کمزانی او مالی زیانونه اړولې دي. داغه په اړه باندې به تازه معلومات درکو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور سیاسي او اقتصادي او نړیوال راپورونه په دې خبرونه کې راغون کړي دي. تر پای کرا سره مل پاتې شوې د سیمې او د نړۍ د حالاتونو خبر شي. پړومبه خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د نظم اداره وایي چې په هغه صوبه کې د تیر اونۍ بارانونو او کورونو پریوتو له امله په مجموعي توګه څلوېښت کسان وژل شوي او دوه شپېته نور ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د مارچ په پنځمه د بلوچستان گوادر سیمې ته تللی او هلته یې د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې. امریکا د مارچ په څلورمه ګریمی جایزه ګټونکي ایراني سندرغاړي شربین حاجی پور ته د قید سزا اورول غندلي. او ست مشال خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د نظم اداره وایي چې په هغه صوبه کې د تیر اونۍ بارانونو او کورونو پریوتو له امله په مجموعي توګه څلوېښت کسان وژل شوي او دوه شپېته نور ژوبل دي. نن د مارچ په پنځمه د یادې ادارې صوبایي ویان تیمور خان مشال ریډیو ته وویل چې د دغه موسمي ناورین له کبله نه نوي څاروي هم وژل شوي. د بیان له مخه د دې بارانونو له وجې اتیا کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي او څه د پاسه پنځه نیم سوه ته جزوي زیان رسېدلی دی. د تیمور خان په خبره د دې بارانونو نه اغېزمنو کورنیو ته د خیمو ترڅنګ خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکړي. هغه زیاته کړه چې د سوګند پورته کولو نه پس نوي اعلی وزیر علي امین ګنډاپور اړوند چارواکو ته د اغېزمنو سره د مرستو امر هم کړی.
علی امین خان ګنډاپور سے په خصوصي ہدایاتو باندې دا ټیم کمپنسیشن عمل جاری دی چې کم کم پکې زخمیان شوی دي هغه په مختلف ریټ باندې پیسې ورکړي کیږي او چې کم کم کسان پکې په حق رسیدلي دي دا هغه چې کم ورثه دي هغه ته پکې هم پیسې ورکړي.
د دې بارانونو له وجې دوه سکولونو او درویشتو نور سرکاري ودانو ته هم جزوي زیان رسېدلی. پی ډی ایم وایي چې تر ټولو زیات زیان ملکن، باجوړ، خیبر، سوات، ډیرس مل خان، کوز او بردیر، شانګلا، چارسده، بټګرام کې شوی. خو د صوبې نورو ضلعو کې هم ځاني او مالي زیانونه اورېدلي دي. د تیمور خان په خبره د دې بارانونو نه اغېزمنو کورنو ته د خیمو ترڅنګ خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د مارچ په پنځمه د بلوچستان گوادر سیمې ته تللی او هلته یې د سیلاب د پولیسو سیمو دوره کړې. تېر اونۍ د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې بارانونو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. د وزیر اعظم په حیث دا د شهباز شریف لومړی سفر دی. گوادر ته په رسېدو د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوګټي، د صوبایي اسمبلۍ سپیکر عبدالخالق کسکزي او د اسمبلۍ ځینو نورو غړو د وزیر اعظم هرکلی وکړ. په بلوچستان کې د 28 فروری څخه په پیل شوو سیلابي بارانونو کې پنځه تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي او د دې درو زرونه زیاتو کورونو ته تاوانونه هم رسېدلي. د خیبر پښتونخوا په مردان ضلعه کې د پولیو پر یوې ډلې په ډزو کې یو پولیس ساتیری ژوبل شوی دی. د ژغورنې ادارې ریسکیو او یو دوه دویان بلال فیدی رسنو سره په شریکو معلوماتو کې ویلي چې دغه پیښه د تخبای په پیر صدو کلي کې شوې چې پکې یو پولیس ژوبل شوی. د بلال فیدی په وینا په پیښه کې د پولیو کارکوونکو ته څه زیان نه دی اورېدلی او ژوبل تن یې د مردان ضلعې روغتون ته رسولی. تر اوسه چا د دغې پیښې ذمواري نه ده منلې. د اسلام آباد های کورټ نن د مارچ په پنځمه د اطلاعات وزارت او د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی ای ته د ټولنیزې شبکې ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی د بندیز په اړه نوټس جاری کړی. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق نن د نهې په ورځ د ایکس پاڼې د بندیزو خلاف د درخواست اورېدنه وکړه او ورته وویل شول چې په هغه هیواد کې دغه شبکه د فروری د 12 نیټې څخه بنده ده او خلک ورته د وی پی این له لارې لاسرسی کوي. ایکس پاڼه زیاتره د خبرونو او معلوماتو شریکولو لپاره استعمالیږي او په دا کې په پاکستان کې په وار وار د مکمل یا جزوی بندیدو سره مخامخ ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د مشر محمود خان سګری پر کور او ځمکه د پولیسو د مبینه چاپی پر ضد نن په کوټه کې کار بندیز دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبي مشر عبدالقهار ودان د مارچ په څلورمه په کوټه کې مظاهره چینل ته په وینا کې وویل چې دوی بل نن څخه خپله د احتجاجي لړۍ پراخوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو پلویانو د خپل مشر محمود خان سګری پر کور او ځمکه د مبینه چاپو پر ضد پرون هم د بلوچستان، سند، پنجاب او خیبر پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې مظاهرې کړي دي. دا گرفتار رستو الحق ده چې د کوټي ډیپټي کمشنر ویلی دي چې د مارچ پر درېمه پولیسو د کوټي پر کواری سړک د محمود خان سګزی له کور سره نږدې پر خالیز مکه چاپه وهله او هلته د ځمکې پر حفاظت ولاړ یو کس د سرکار په کار کې د مداخلې په تور نیولی دی. په بیان کې تور پوره شوی دی چې سګزی دوه نیم کناله ځمکه غصب کړې ده. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې ریاستي ادارو قومي اسمبلۍ ته د محمود خان سګزی تر وینا وروسته دا اقدام کړی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. امریکا د مارچ په څلورمه ګریمی جایزه ګټونکي ایرانی سندرغاړي شروین حاجی پور ته د قید سزا اورول غندلی. شروین حاجی پور په ایران کې په 2022 زیږدیز کال کې د مهسا امینی د مړینې وروسته برای سندر لیکلې او ویلې وه او په تیر 2023 زیږدیز کال کې پر دغه سندره ګریمی جایزه هم ګټلې ده. نوموړي ته تېره اونۍ د څلورو کالو بند سزا اورول شوې ده. د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ په سیالو کې پرون اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې پېښور زلمی ته په یو کم دېرش رنجونو ماتې ورکړه. د شل اوریز میچونو په دې لیګ کې نن د ملتان سلطانز او پېښور زلمی ترمنځ لوبه ده. ټاکل شوی میچ به په راولپنډا میدان کې د پېښور پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه موږ درته وړاندې کول او که تر پای را سره مل پاتې شوئ ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په خیبر پختونخوا کې د تیر اونۍ د بارانونو نه د اوریدلو زیانونو په اړه باندې به حال نیخ پنیغه اوري. د دې ترڅنګ د سنی اتحاد کونسل چې کوم د په قومي اسمبلۍ کې د ریزرو سیټونو دپاره درخواست ورکړې وه غرد شوی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان سګزی په کور د چاپی نه پس په کوټه کې شټر ډاون دی. او په کلام کې خلک وایي چې د وورو ورېدو له امله سړکونه لارې رابطه سړکونه بند دي او حتی مریضان هم د خپلو کورونو نه روغتونونو ته نشي وړل کېدی.
بیماران دي هغه په کورونو کې دي او تروټ دي او ګبرال کې دي کلام کې دي هغه څوک په کټ باندې کته نشي راوړي. چې کټ باندې راوړي نو بری نه لینډ سلایډنګ کېږي نو نور ځان ضایع کېږي.
دا او یو شمېر نور راپورونه او شننې تبصرې به هم وري د مشال ترڅنګ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی هم شی. او د دې ترڅنګ د مشال ریډیو اپ هم ځان سره په ټلیفونونو کې ښکته کولای شي او د هغې د لارې هم موږ سره لمحه په لمحه ګړی په ګړی ملکې دی شي او د سیمې او نړۍ د حالاتونه خبرې دی شي. څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل نن غرمه د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د نظم ادارې یو بیان جاری کړی او د هغې ویاند خبرې موږ سره کړي چې په دغه صوبه کې د تېر اونۍ د بارانونو څومره زیانونه اړولي دي. زموږ همکار نیاز احمد خان په دغو ټولو پرمختګونو نظر ساتي او تاسو به هم کتلي چې د تېرو څو ورځو نه چې کله هم بارانونه سیلابونه او دغه زیانونه کېږي. نیاز احمد خان تاسو ته تازه راپورونه درکوي. هغه له ورځو نیاز ستړی مشي په خیر راغی او کداره ته وایي چې نن چې پی ډی ایم کوم بیان جاری کړی دی نو په دغه بیان کې لکه ډېرې مهمې خبرې څه دي؟
ډیره مننه مجید بابر صاحب. بالکل کله چې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو هغه سلسله شروع شوه دا تقریبا یو کم دیر شمه چې کومه هغه نه ولا او تر پرونه پورې یعنی څلورمه تاریخ پورې نو دا ډیره زیاته وه. د کې چې د اوی د ټولو کم پی ډی ایم چې د په دې ټولو خیبر پختونخوا کې په دغه بیړنۍ حالاتو کې یا په دې کې مرستیم کوي اغه نن چې د په بشپړه توګه خپل هغه فاینل ریپورت جاری کړی وخت په وخت به دا جاری کوو. باید دی ویلي چې په دغه څلور پنځه ورځو کې په ټولو صوبه کې سلوی کسان چې دین په دې کې لکه مرشوی دی په بیلابیلو حادثو کې چې پای کورونو رغختی دي کمرې رغختی دي په دې کې د بدقسمتۍ نه 20 کسان چې دین په کې ماشومان دي او اته په کې زنانه دي او په دې کې بچی دین او نارینه دي. بیا چې دین دوی ویلي چې په دې کې 25 کسان چې دی هغه زخمیان شوی دي جوبل شوی دي او پای کې هم د بدبختۍ نه 20 چې دین ماشومان دي. ادا چې دین د صوبې صد دیرشو زلو ریپورت ته په دې کې دا هم ویلي چې ټول نه زیات نقصان نه یعنی جانی نقصان چې هغه په باجوړ کې چې اته کسان پای کې باق رسیدلی دي او بیا په سواد کې شوی چې اوه کسان پای کې دي بیا نور ضلع دوی یاد کړي دوی چې په بشپړ توګه کم چې مجموعي توګه باندې په دې کې کم کورونه یا ودانۍ چې نړېدلي نو اتیا ودانۍ داسې چې کورونه دي خراب اوسېدل او په مکمله توګه تباه شوي دي 55 چې دن هغې ته جزوي نقصان رسېدلی دی یعنی هغې ته زیان رسېدلی دی بیا دوی وایي چې 99 زناور یعنی پای کې چې دی سبیخې دي سپکې وایان دي سدا دي چې ساتنې زناور دي هغه په دې کې چې دی نو هم په دې کې تباه شوي دي یا مړه شوي دي دوی چې دی نو دا هم ویلی چې کومه دې کوم مړی شوي دي نو هغې ته د قانون مطابق یا د سوچ کوم پالیسي ده 10 لک روپۍ به پر مړي په حساب باندې ورکوي د هغې سلسله شروع شوي ده کوم چې زیات زخمیان دي 15 لک روپۍ به ورته ورکوي بیا چې کوم کورونه او ړنګ شوي دي نو هغه به د هغې تخمینه لګي او بیا به د هغې یو سروې کېږي هلته چې کوم تحصیلداري په هر ضلع کې هغه به خپل ډپټي کمشنر ته رپورټ ورکوي او ډپټي کمشنر به چې د هغې وروسته چې د هغې ازاله کوي دوی ویلي چې په بشپړه یعنې کله چې په سمدستي توګه کله حالات خراب شو نو خلک چې بې کوره شوي دي هغوی ته تمبوان ورکړی شوي دي هغې ته چې د نان فوډ آیټم چې ده د هغوی د سټوک دي دا ورکړی شوي دي دوی دغه یو رپورټ چې دی نو دا جاري کړو دې سره به زه دا هم شریک کړم چې اوس هم چې دی نو د خیبر پختونخوا ډېرې سیمې دي یعنی سوات دی پای کې چې چترال دی پای کې چې دی نو برد دیر دی شنګله سیمه ده د بونیر بازې علاقې دي چلته اوس هم واورې پرتې دي بازیونو کې کمرې نړېدلې دي روډونه چې کوم لینک روډ دي هغه بند دي کوم چې مرکزي
نیاز چې کوم تاسو د دې سړکونو په خاص تاسو یو رپورټ هم دی کالام مشرانو چې کوم خبري غونډه کړې ده نو د دې نه پس آیا د مرستو کم کار روان دي دغه سړکونو د صفا کولو یا چې کوم خلک بې کوره شوي دي ځکه چې رپورټ وایي چې کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي نو هغې دپاره کوم داسې لارې چارې دي چې هغوی به په کم ځای کې وساتل شي نو د دې په اړه باندې پی ډی ایم ایس وایي
بالکل همداسې ده دوی وایي چې یاره کم ځایونو کې لاول خو چې دی انسان ځان بچ کول دي هغه بچ کول دي نو په سمدستي توګه ټولو ډپټي کمشنرانو ته ویلي چې کم کم ځای کورونه ړنګ شوي دي نړېدلي دي هغه خلکو ته ټینټونه ورکوي هغه خلکو ته چې دی نو ګرم لباس ورکوي او سرحده پورې ورته خوراک هم ورکوي خو هغه د دې هغه رسېدل چې دی هغه ډېر زیات سلوي یعنې هغه رفتار یې سست دی بعضې سیمو ته رسېدلي دي بعضې ته نه دي رسېدلي نو خلک په دې وجه باندې لږ په تکلیف کې دی او په مشکل کې دی او غیر غختره کړی دا دغه سلسله دې تیزه کی بازونه کې چې داسې مده چې را دي خلکو به عام خلکو سره یعنی مرستو اعلان کړی کوم چې رسندوی ادارې دې په دې کې بازي کم غیر سرکاري ادارې دې اغي هم چې نو اغي تر رسیدلې الخدمت فاونډیشن شو رضاکار دي او نور چې دي اغي سره سره سيزونه دوی تر رسوري اوس هم چې نو بازي لري بندي دي اغي تک ګران دي یعنی کوس موږ وګورو د بحرین نواله ترکانو پر 30 کیلومتر روډ دی غوزه په ځای هغه سواوري لړکړي دي غټ ګاډې پغې نشي تلی شي ورکوټې نشي تلی یعنی چې پورویل ګاډې هغه تلی شي هغه اجناسوم نشي وړه نو هغه سیمو کې د خوراک سیزون هم ګران شوي دي او بیا خاص کر رنزوران مریضان چې هغې ته ډېر زیات تکلیف دی بیا چې کوم لینک واړه واړه سړکونه دي یعنې کوم کلي چې دی اوبر سره په رابطې دي هغې کې مشکلات دي نو دا مشکل په مسواد کې هم دی په دیر کې هم دی په چترال کې هم دی په شنګله کې هم دی او په د بنیر په بره کم پرتی سیمې چې دي کوم چې علم غره دی دغه سیمو کې چې دا مشکل وسره مخامخ دی خو ځلې د دا میو چرمو کوشش کوو چې دغه مسلې وته زر تر زر حل کوو
صحیح ډیر ډیر مننه
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورودونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو پرون مخام د کلام منجرګې مشرانو په ګډه منګور کې خبري غونډه ته ویلي چې د واورو کمرونو نړیدولو وجې د کلام مرکزی سړک په شمول یو شمیر د کلورابي تسلکونه بند شوي چې ورسره سیمه کې په زورګونو خلکو ته ګڼ شمیر مشکلات سره مخامخ دي په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راک
منګوره کې د کالام ګڼ شمېر مشرانو خبري غونډې ته وویل چې د کالام مرکزی سړک تر بحرین نه کالام پورې 30 کیلومتره او بیا د کالام نه خواوشا کلی چې پکې اوتروړ ګبرال مهوډن او نور کلی شامل دي سړکونه د زیاتې واورې او کمرو نړېدو له وجې د 13 ورځو راهیسې بند دي چې ورسره ځایي خلک د ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ دي په دغه مهال د ځایي امن جرګې مشر او د کالام پخواني ناظم ملک حسنزیب وویل چې کالام هسپتال کې ډاکټران نشته د سیمې ناروغ خلکو ته لوی مشکلات جوړ شوي
بیماران دي هغه په کورونو کې دي او تروټ دي او ګبرال کې دي کالام کې دي هغه څوک په کډمنې کته نشي راوړي چې کډمنې راوړي نو بری نه لینډ سلایډینګ کیږي نو نور ځانونه ضایع کیږي زرغونه مو تاریبه دي فوري تر منځ روډونه د لینډ روډونه هم دي کولاو شي او د شو تر روډونه د ګبرال روډونه هم دي کولاو شي فوري تر منځ او کنه کولاو نشو نو موږ بیا به لا عمل جوړو او احتجاج بیا به وزو
د کالام په خوانه ناظم حبیب الله ثاقب وای چې کالام سیلانه سیمه ده او پکې تر 2500 زیاتې هوټل دي په واورو کې ګڼ شمېر سیلانیان دغه سیمې ته تګ کوي، ولې د لارو بندیز له وجې د سیلګرۍ روزګار هم متاثره دی.
دا ډېر ټورست دی واورو سیزن واورو کدو له راځي، نو کله چې هغه سلسله شروع شو نو دلته زمونږ حکومت ناکامه حکومت دغه وجې هغوی ته ایکسس نشته، خلک کم چلتا بند شی ودلتا په میڈیا راشی چې خلک بند شوی کم چلو والے غم نہ راجی، نو یو طرف ته ٹورسٹ اغوارو لیدو نه محروم شو، بل طرف ته خلکو کم یو غو ته میلاو شو اپرچونیٹی وته میلاو شو جی واورې د وجه نه خلک راضی یو هغه هم خراب شو. نو مونږ اوس بھرپور مطالبه کوم حکومت نه چې فوری طور باندې دغه روډ مونږ ته کولاو کی، بلکې یوازې دغه روډ نه دا لنک روډونه هم
کلام اترول کلی مقامی مشر غلام علی وای چې حکومت د سړکونو پر راستو لپاره کوم مشینری را لېګلې هغه ناکار ده.
کم ډوزر چې راغلی او هغه د کلام او د اترول په مینس کې په بټندر کې خراب شوی دی، نو دا زمونږ د ټیکیدارانو حال دی چې هغه پینسر ماډل مشینری کم چې د ټولو نه ناہل مشینری اعظم په طرف باندې آکار تلے گی گور کروڑوں روپے دی روڈ نو ٹینڈر کی اگر دس کس ٹینڈر ور کی چاغ ٹول جمع دی تنا سی چدا روڈ بن چی خلق به پریس کلب تراو جی خلق به احتجاج کی بیا لاٹ چی زمگا روڈ آزاد چی او اغم دسی آزاد چی جی اگر چین والا بلڈوزر چی دی اگر روڈ صفاقی وہ ٹک دا لگ لگ صفاقی پا اگر روڈ چی کم تارکول لی اگر ٹول خراب شی او زمون مسئلے چی دی اگینا دگنا شی.
د ضلع سوات ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر قاسم علی لخوا د مارچ په څلورمه نیټه ناوخته جاری کړی شوی پریس ریلیز کې ویلې شوی چې د کلام او سوات نورو سیمو بند سړکونو پرانستو لپاره په ایمرجنسی کې مشینری او عمله لیږل شوی او ډېر ژر به د سوات ټول بند سړکونه پرانستل شي. د پریس ریلیز کې وایي چې د بحرین نه تر کلام پورې د لوی گاډو لپاره سړک پرانستل شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو هر اورز د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرتز، لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته، 2,110 او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر او صدارتي امیدوار محمود خان سګری پر کور د پولیس د مبینه چاپی پر رندن په کوټه کې په بشپړه توګه کار بندې ده. د بلوچستان تاجرانو اتحادی او یو شمیر ملت پال سیاسي ګوندونو هم د دې کار بندې ملاتړ اعلان کړی. بلخوا د کوټې مرستیال کمشنر ویلي دي چې پولیسو د محمود خان په کور چاپن نه ده وهلي، خو د هغه له کور سره نږدې قبضه شوې سرکاري ځمکه اخلاص کړې ده. کمشنر تور پورې کړی چې دغه ځمکه اکثر قبضه کړې وه، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه تور ردوي. نور تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمن او صدارتي امیدوار محمود خان سکسي پر کور د پولیسو د مبینه چاپې په ضد نن په کوټه کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. په ښار کې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم دی. د کار بندیز پر مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي، خو څه ناوړه پېښه نه ده رامنځته شوې. د کار بندیز اعلان د مارچ په 14 نیټه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د شر محمود خان سگزی پر کور د پولیسو د مبینه چاپی په ضد د سویل لارین او مظاهره پر محل اوسو. د کوټ پر بچا خان چوک د مار په چلرمه نیټه و احتجاجي مظاهره ته د وینا پر وخت د پښتونخوا ملي او میګون صوبای صدر کار خان ودان وویل چې د یاد پیش په ضد به دوی د احتجاج لړۍ پراخه کړي.
سبا سبا د
شغلی اڅکزی پر کور د مبینه پولیس چاپه په زد د بلوچستان د نورو برخ پړول د پاکستان په غټ شارو کې هم د مارچ په څلرمه نیټه احتجاجي لاریونونه او مظاهرې وسوه. په کوم کې چې نه یوازې د مارچ د درېیمې نیټې د پیښې غندنه وسوه، بلکې غوښتنه یې کړې ده چې د یادې پیښې د عدالتي پلټنه وسي او په دې پیښه کې تورن کسان دې گرفتار سي. بل پلو ته د انجمن تاجران بلوچستان په ګډون عوامي نېشنل ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند او آزارا ډیموکراټیک ګوند تر څنګ نېشنل ګوند هم د دې کار بندیز ملاتړ اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د مرکزي انجمن تاجران بلوچستان مشر ریم کاکړ وویل چې د دوی لپاره د پولیسو د عمل د منلو وړ نه دی.
نو موږ مرکزي انجمن تاجران بلوچستان د دوی بپورې حمایت کو، ځکه چې دا یو د پښتانه یو مشر سړی دی. د پښتانه کام د پر کور باندې داسې بې ځایه چاپی وهنګ د عزتي رسوانګ، نو دا چې دی د دې خلاف دوی له موږ سره رابطه وکړه او موږ یې د دوی حمایت کړی دی. درته انشاءالله تعالی ټول ښار باندې
دا ډول تیره ورځ د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې لخوا د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې وکیلانو احتجاج وکړی او د ججانو په مخ نه دی وړاندې شوي. په دې ترڅ کې د مشالیډو سره په خبرو کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مرستیال صوبایي سکتر ولسیار بټیزی زیاته کړه،
موږ د مشر محمود خان چغزی پر کور باندې چې کومه ماسره د فورسز په حواله سره موږ بالکل د دې په کلک غندنه کوو. موږ د دې په خلاف باندې او موږ د عدالتو سره بالکل دا امید ساتو چې موږ به انشاءالله خدای پورې دا بایکاټ جاری او ساری ساتو.
که څه هم تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا د ښاغلي چغزی پر کور د پولیسو د چاپې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د کوټ مرستیال کمشنر د مارچ په درېیمه نیټه په جاري شوي یو بیان کې ویلي وو چې پولیسو د محمود خان اڅکزي پر کور چاپه نه ده وهلی. البته د هغه د کور سره جوخته قبضه سوې دوه نیم کیناله سرکاري مځکه یا پلاټ یې خلاص کړی دی، کوم چې د نوموړي په خبره محمود خان اڅکزي نږدې لس کاله له مخه قبضه کړی و. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکتر او درېیم زیارتوال دا تور په کلکه سره رد کړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون د سنی اتحاد کونسل درخواستونه مسترد کړل او دغه سیاسي ډلې ته په قومي سملیو او صوبایي سملو کې د ځانګړو حقوقو ورکولو انکار وکړ. کمیشن په خپل فیصله کې ویلي چې سنی اتحاد کونسل له انتخاباتو وړاندې دوی ته د ځانګړو حقوقو لپاره د کسانو لیست نو ورکړي. کمیشن زیاتوي چې ځانګړي حقوقي به اوس په هغو ګوندونو تقسیموي چې له وړاندې دوی ته د کسانو لیست ورکړي وي. بلخوا سنی اتحاد کونسل او پاکستان تحریک انصاف ویلي دي چې د دې پریکړې خلاف به عدالتونو ته ځي. یاد دي وي چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف غړي د دې لپاره شامل شوي چې ځانګړي حقوقي ترلاسه کړي. له تحریک انصاف د بیټ نخې تر اخیستو ورستو دوی په تحریک انصاف کې شامل شوي وو. دوی وایي چې د دې پریکړې خلاف په عدالتونو ته دي. یاد دي چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف غړي د دې لپاره شامل شوي چې ځانګړي څوکۍ ترلاسه کړي. له تحریک انصاف د بیټ نخې تر اخیستو ورستو د دې ګوند غړي د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد استعداد کامیاب شوي دي. تفصیل د شانواز ترکزي په راپور.
انتخاباتي کمیشن سنی اتحاد کونسل سیاسي ډلې د قومي او د صوبایي سملو د ځانګړو څوکۍ ورکولو نه انکار کړی. کمیشن د دغه څوکۍ په اړه د فروری په 28مه محفوظ کړی فیصله اوراولې. په دغه سملو کې د زنانو او لږکیو ځانګړي څوکۍ د عوامي رایې په واسطه منتخبه غړي کوي. په انتخاباتي کمیشن کې د فروری په 28مه ګڼ شمېر درخواستونو د اورېدو وروسته دوی فیصله محفوظه کړې وه او دغه درخواستونو کې غوښتل شوی و چې ګنې سنی اتحاد کونسل ته به دغه ځانګړې څوکۍ ورکوي او یا نه. د مارچ په 4مه د کمیشن په دغه فیصله د پاکستان تحریک انصاف په مرکزي ایکس پاڼه دوی لیکلي، کمیشن د عوامي مینډیټ یا اکثریت احترام نه دی کړی. د دوی ځانګړي څوکۍ نورو ګوندونو ته ورکول جمهوریت ته تاوان دی. هم د تحریک انصاف ګوند پلوي او په قومي سملی کې د سنی اتحاد کونسل غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل دوی دغه فیصله هیڅکله نه مني. سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي سملی دوه نوي، خیبر پختونخوا صوبایي سملی یو نوي، او د پنجاب صوبه کې یو سل اوه، او تر دغه علاوه سند صوبه کې هم ځینې غړي شامل شوي. د کمیشن په پاڼه د معلوماتو سره سم په کمیشن کې فروری په میاشت کې ځینې درخواستونه چې د محمد اقبال حیدر، احمد رضا او ځینو نورو په نومونو جمع شوي وو، دوی پکې غوښتلي وو چې سنی اتحاد کونسل سیاسي ډله نه ده او نه ګینې دا یو پارلماني ګوند دی، نو دوی ته دې هیڅ یو ځانګړی څوکۍ ورنکړی شي. د کمیشن په پاڼه د سیاسي ډلو د جاري شوي لیست سره سم کونسل په 2009 کې رجسٹر سیاسي ډله ده. په لیست کې په یو سل او دریم نمبر خانه کې د دغه ډلې مشر صاحبزاده محمد حامد رضا دی او دفتری درک کې په فیصل آباد پنجاب کې درج دی. د یوې سیاسي او پارلماني ډلې پیژنګلو به د قانون د مخې څنګه وي؟ مشاد رډو هم دغه پوښتنه د پېښور های کورټ د وکیل علي عظیم افریدی نه کړې.
دا پولیٹیکل پارٹی رجسٹریشن چې ده کنه دا کافی ہے، ورته چې وہ پارٹی رجسٹرڈ دی نو بس هغه پارٹیسیپیشن کولای شي. سومره چې دی کمپلیکیٹ کی د دینه نور ایشوز جوړیږي، نور ایشوز جوړیږي ځکه چې دا غي چې اصل لیٹر او سپیریټ کې چې کم مقصد د پاره هغه پروویژن جوړ دی چې هغه څوک دی خوراکږي، څوک یې خوراکږي، نو بیا به نتیجه هم دغه.
د کمیشن په پاڼه د هغه سیاسي ډلو چې ورته نخې هم ورکړی شوی وي، سنی اتحاد کونسل پکې په 4 نمبر کې لیکلی شوی. انتخابي نخې اس ده او د نخې یا سمبل کوډ یو سل او 13 دی. 13 پاکستان وزیر اعظم، 4 وړاندې د پنجاب او خیبر پختونخوا اعلی وزیرانو څوکۍ هم منتخبه شوی. نو آیا داسې چې ګنې د کونسل ځانګړي څوکۍ نشته، نو دغه شان څوکۍ منتخبول قانوني دي؟ او آیا په پارلماني تاریخ کې وړاندې هم داسې شوی؟ تما شاد رډو دغه پوښتنې په ځواب کې د پارلماني چارو خبریال شاهد امید وویل چې هاو داسې مثالونه شته چې بغیر د اسمبلی د ځینو غړو نه هم دغه څوکۍ باندې انتخابات شوي وي.
مثلا او زمونږ د خیبر پختونخوا اسمبلی د کورم جوړیږي 37 باندې اوټ اف لک 145، نو چې کورم پوره یې نو څوک شته څوک نشته، د سره هیڅ کار نشته د اسمبلی، کورم به کار دی، کورم پوره دی، هاوس بچه دیږي. چې کله پرویز مشرف صدارتی الیکشن کېدل اکتوبر 2007 کې، هغه ټیم کې جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټي، پیپلز پارټي، نون لیگ دیو ټول استعفی ورکړی او دیو چې کوم دی هاوس نه بهر او هغه ټیم خالی جی وی او درنه کاف لیگ او د پیپلز پارټي شیرپا او انډیپندنس چې دی اسمبلی کې او دی ووټونه اچولې.
کمیشن د 22 پاڼو فیصله لیکلي، 4 غړي د سنی اتحاد کونسل ته د ځانګړو څوکۍ او ضد فیصله لیکلي، ولې یو غړي دغه فیصله سره اختلاف هم کړی. فیصله کې لیکلي شوی سنی اتحاد کونسل د انتخاباتو وړاندې د ځانګړو څوکۍ لیست نه ورکړي او د قانون د مخې ځانګړي څوکۍ به هر هغه ګوند ته ورکول شي چې هغوی د انتخاباتو وړاندې کمیشن ته ویلي. کمیشن دا هم ویلي دي چې د دوی د قانون د مخې دغه څوکۍ به په نورو هغه ګوندونو چې دوی ته د ځانګړو څوکیو لیستونه ورکړي تقسیمېږي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شئ، نو تاسو په خپل ټلیفونونو کې د مشال ریډیو ایپ ښکته کړئ یا ډاونلوډ کړئ، او د دې له لارې به تاسو موږ سره لمحه په لمحه ګړی په ګړی ملګری یې. اوس خبرونه د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د نظم اداره وایي چې په هغه صوبه کې د تېرو اونۍ بارانونو او کورونو پرېوتو له امله په مجموعي توګه 30 کسان وژل شوي او 28 نور ژوبل دي. نن د مارچ په 15مه د یادې ادارې صوبایي ویان تیمور خان مشال لیډیو ته وویل چې د دغه موسمي ناورین له کبله 99 څاروي وژل شوي. د بیان له مخې د دې بارانونو له وجې 80 کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي او 3500 ته جزوي زیان رسېدلی. د تیمور خان په خبره د دې بارانونو اغېزمنو کورونو ته د خیمو ترڅنګ خوراکي او غیر خوراکی توکی هم ورکړي او د زیانونو په اړه باندې دوی ته به معاوضه هم ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د مارچ په 15مه د بلوچستان گوادر سیمې ته تللی او هلته یې د سیلاب د پلو سیمو دوره کړې. تېر اونۍ د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې بارانونو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. د خیبر پختونخوا په مردان ضلعه کې د پولیو پر یوې ډلې په ډزو کې یو پولیس سرتېری ژوبل شوی دی. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه ویان بلال فیدي رسنو سره په شریکو معلوماتو کې ویلي چې دغه پېښه د تخبای په پیرسدو کلي کې شوې چې پکې یو پولیس ژوبل شوی. تر اوسه چا د دې پېښې ذمهواري نه ده په غاړه اخیستې. د اسلام آباد های کورټ نن د مارچ په 15مه د اطلاعات وزارت او د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی ای ته د ټولنیزې شبکې ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی د بندیز په اړه نوټس جاري کړی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسدي پر کور او ځمکه د پولیسو مبینه چاپی پر ځنډ په کوټه کې کار بندیز ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان صوبې مشر عبدالقهار ودان د مارچ څلورمه په کوټه کې مظاهره چانه د پوینا کې وویل چې دوی بل نن څخه خپل د احتجاج لړۍ پراخوي. امریکا د مارچ په څلورمه ګرامي جایزه ګټونکي ایراني سندرغاړي شروین حاجی پور ته د قید سزا ورغندلې. شروین حاجی پور په ایران کې په 2022 زیږدیز کال کې د محسا امینی د مړینې وروسته برای سندر لیکلی او ویلی وه. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ کیږئ. د خبرونو لنډیز مو اوریدو او ستر د خبرونې په لور راځو. یو نړیوال موضوع ته تاسو پام راګرځوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر په افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک نقض د نه منلو وړ بللی او ټینګار یې کړی چې د افغان ښځو او نجونو حقونه باید د ټولو لومړیتوب وګرځي. وولکر ترک پرون د مارچ څلورمه د بشري حقوقو شورا 1550 ناستې ته په وینا کې د افغانستان په اړه وغږېد. خو د افغانستان د بشري حقوقو ځانګړي راپورتار ریچارډ بینټ هم د ښاغلي ترک له خبرو خپل ملاتړ ښوولی. صفي الله ستانکزی یې نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 1550 ناسته کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو په قطار کې چې د ملګرو ملتونو په باور پکې بشري حقوقو تر پښو لاندې شوي، یو برخه افغانستان ته ځانګړې شوې وه. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر تورک په خپل وینا کې وویل:
In Afghanistan I deplore continuing
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو پرله پسې او سیستماتیک سرغړونې په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو هر اړخیز نقض چې هغوی یې له ټولنیز ژوند، متوسطه او عالي زده کړو، کار او آزادانه تګ راتګ محرومي کړي، د ډېر تاسف وړ بولم. د ښځو او نجونو د حقوقو پرمختګ باید د ټولو هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې دننه یا د دغه هیواد لپاره کار کوي لومړیتوب وي.
ولکر ترک همداراز د مدني فعالانو او خبریالانو په وړاندې هم د محدودیتونو یادونه وکړه او دا چې د هغه په خبره د ښځو د بشري حقونو ګڼې مدافعان او خبریالان له خپل سرو زندانونو کړیږي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. له هغه وخت راهیسې افغان نجونې له شپږم ټولګي پرته له ښوونځیو منع شوي او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړل شوي دي. طالبانو په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې. له دې ټولو سره سره طالبان ادعا لري چې د چا حق یې نه دی تر پښو لاندې کړی او د ښځو حقونه د دوی په خبره د شریعت په چوکاټ کې تامینوي. اخو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت هم د بشري حقونو د عالي کمشنر وولکر ترک له پرونیو سرګندونو کلک ملاتړ ښوولی. ښاغلي بنت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پرمختګ باید د ټولو لپاره مهم وي او لومړیتوب یې وګرځوي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندری جادوگری
په دوانی مو بچو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بچو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بچو
روختیا او درملنا
په پینزو بچو.
مشال ریډیو ته وګورئ. د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی وایي د جمعې ورځ په پارلماني ټاکنو کې 25 میلیونو ایرانیانو رای ورکړي. هغه دا خبره د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وکړه او ویل په دې پارلماني ټاکنو کې له ننګونو سره سره د تیرو ټاکنو په نسبت ډیرو خلکو برخه اخیستې وه. خو د مشال ریډیو د ایران څانګې فردا راپور ورکړی چې په ګڼو ښارونو کې ډیرو کمو خلکو رایه کارولې ده او ټاکنې بایکاټ کړې وې. نور تفصیل سره.
ایرانی چارواکي ادعا لري چې د دغه هیواد پارلماني ټاکنې تر پخوانیو ټاکنو ښې تیرې شوې او ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه په ورځ په یو کنفرانس کې په دې اړه وویل
درصد مشارکت 41% و 25 میلیون
په ټاکنو کې د ګډون کچه 40% وه. 25 میلیونه معززو خلکو په ټاکنو کې برخه اخیستې وه. موږ د تیرو پارلماني ټاکنو په پرتله د زیاتې رایې شاهدان وو او دا په داسې حال کې پیښ شول چې د هیواد په ډیرو برخو کې له ننګونکي اقلیم سربیره د دښمن لخوا د پرله پسې پروپاګند سره مخ وو.
تبلیغات مدام دښمن
خود ازادي رادیو فردا څنګه راپور ورکوي چې په ګڼو ښارونو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او اکثرو خلکو ټاکنې بایکاټ کړې وې. د فردا رادیو د معلوماتو په اساس له پلازمینې تهران پارلمان ته د مخکښ کاندید ټولې رای 15,900 وې چې دا د اړتیا وړ رایو څخه 8% کمې دي. اسوسییټډ پریس هم لیکلي چې په ایران کې دا په ټاکنو کې د خلکو د مشارکت ټیټه کچه ده، ځکه تیر وار 2000 کال پارلماني ټاکنو کې 42% د رایو په شرایطو برابرو کسانو ټاکنو کې برخه اخیستې وه. ایرانی چارواکو څو ورځې وخت ونیو چې بالاخره له کوم وضاحت پرته د ټاکنو په اړه احصایې خبرې کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د نړیوالو څارونکو له څار پرته ټاکنې ترسره کوي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ او د خبرګانو مجلس 88 څوکۍ لري. د ایران سخت دریځو سیاستوالو چې د رژیم او رهبر له ملاتړو دي په پارلمان واک ترلاسه کړی. د ایران رژیم اکثر مخالف او آن اصلاح غوښتونکي کاندیدان هم ټاکنو ته نه پرېږدي. ایرانیانو د جمعې پر ورځ په پارلمان کې د استازیو د ټاکنې ترڅنګ همدارس د خبرګان مجلس کاندیدانو ته هم رای ورکړي څو د یوې 8 کلنې دورې لپاره د ایران د دې واکمنې جرګې غړي وټاکي. دا مجلس د ایران رهبر 84 کلن آیت الله علي خامنئی ته د مشورې کار مخته وړي او اکثر لوی هیوادنۍ پرېکړې د دوی په مشوره او د رهبر تر تصدیق وروسته عملي کیږي. په ایران کې پارلماني ټاکنې وروسته له هغه وشو چې وړم 2022 کال د ایراني پولیسو په توقیف کې د 28 کلنې مهسا امینی مړینې په دغه هیواد کې څو میاشتنې پراخې مظاهرې وپارولې. مظاهرچیان د ایران د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا سخت ځپل شول او سلګونه مظاهرچیان مړه او زرګونه نورې ټپیان او زندانونو ته واچول شول.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دوشنبه په ورځ د زرغون خوست د کلتوري جشن هم پړاو او د نیالګیو د کینولو د ریوردنې اشر پیل شو. یاد کلتوري جشن چې د خوست خاروالۍ په قربتوب له 100 کلونو راهیسې د متون غونډۍ په بیلابیلو برخو کې جوړیږي. د دې ولایت د مرکز ولسوالي اوسیدونکو په ځانګړي ډول په ډیره اندازه ځوانان پکې برخه اخلي. د دې کلتوري جشن ګډونوالو لاړوندو ادارو غوښتل چې د نیالګیو او شنو ساحو ساتلو او اوبولو ته پاملرنه ډیره کړي. تفصیل له خوست نجیب الله خیل راکی.
په خوست کې یو ځل بیا نوی لمریز کال ته نږدې د زرغون خوست کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو درې ورځنی ولسی حشر پیل شو. د یاد کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو حشر د پیل لپاره مراسم چې دا ځل د خوست ښار د متون غونډۍ په اوږدو کې د استقلال تپې پاسنۍ برخه کې رابلل شوی و. د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ګڼو کسانو پکې برخه اخیستې وه. خوست ښاروالي چې د زرغون خوست میلې د ترتیب او تنظیم مسؤلیت لري مسؤلین وایي یوازې توی د خوست ښار په غونډیو او نورو عامځایونو کې د شاو خشل زرمی وادارو او زینتی نیالګیو د کینولو پروګرام لري. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
په دا کې داسې وخت چې په زرګونو نیالګي لکېږي. د تیر کال په څیر دا ځل بیا موږ 2000 نیالګي چې هغه د بیر ونې دي دین نور مختلف دي، خو انشاءالله یو دانه چې په دې تپې کې بلکې په بازار کې ګلدانو کې او اکثر ریاستونو ته موږ نیالګي ورکوو انشاءالله.
د خوست اوسیدونکو او روڼه اندي وایي چې د نیالګیو په کینولو سره یو سیمه طبیعي ښکلا پیدا کوي او شاړې دښتې او غونډۍ د خلکو د تفریح او ساتیرۍ په سیمو بدلیږي.
نوم مې استاد محمد الله سردرزوی دی، د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د نیالګیو کېنول چې کله موږ او تاسې کېنو پاکه چاپېریال ډېر خوندور کېږي، نو په هغه ځای کې سیلانیان اردرېمي هغې ځینه خوند وخولي، په هغه ځای کې بندرینه کې کنه.
خصوصي فعالان وایي د سپرلي په موسم کې د نیالګیو د کېنولو تر څنګ مهمه دا ده چې مخکې له مخکې د پاللو او ساتلو لپاره تدابیر موجود وي. مدني فعال اسماعیل سعادت ویل
مخکې له دې چې دغه نیالګي کېنول شي د ساتلو لپاره پلان ډېر مهم دی، نو سره کم ته دغه وساتل شي، په کوم ترتیب باندې وساتل شي، اوبه سره کم ته ورته ورسول شي.
د زرغون خوست د کلتوري جشن د لګښتونو په تابیا او د نیالګیو په برابرولو کې د ښاروالۍ سربېره یو شمېر خصوصي بنسټونه پانګول او عام خلک هم مرسته کوي.
نوم مجیب رحمان رحمانی دی. له ولس څخه دغه غوښتنه ده خصوصي شرکتونه، هغه خصوصي مخابرات یا داسې نور کوم شرکتونه، دوی د راشي په دغه زرغون خوست میله کې د ګډون وکړي، د خپل وطن په ښکلا کې د هر هیوادوال ونډه واخلي او نیالګي کښېنوي.
یاد دې وي په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې هم د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کېنول دود شوي دي. د خوست ښار او د دې ولایت اړوند د یو شمېر سیمو د سړکونو په خواوو کې د لګېدلو نیالګیو کتارونه او همداراز په ځینو غونډیو او تفریحي سیمو کې شنه شوي نیالګي د همدې حشرونو او ولسي پګړو ثمره بلل کېږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د مسلم لیگ نواز ډلې صدر شهباز شریف د مارچ په څلورمه نیټه د پاکستان د وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. شهباز شریف د سوګند پورته کولو نه پس لومړی رسمي غونډه په څلورم مارچ د اقتصادي چارو په حق لره وغوښتله. هغه اړوند چارواکو ته امر وکړو چې د قرض اخیستو دپاره د پیسو نړیوال صندوق سره اړیکه ونیسي. د تاوان کوونکو دولتي ادارو د خرڅولو خبره هم وکړه. د وویل چې د ملک اقتصاد پیاوړی کول د دوی د حکومت لومړیتوب دی، ځکه چې د دې لپاره خلکو رای ورکړی دی. نور تفصیل راشد خټک نه.
د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه سوګند پر تکرار نه پس شهباز شریف لومړی رسمي غونډه د ملک د اقتصادي چارو په اړه راوغوښته. د پسلورم مارچ اسلام آباد په صدراتي ماڼۍ کې سوګند پر تکرار صدر ډاکټر عارف علوی دته سوګند ورکړو. تجزیه نگران وایي چې د شهباز شریف اصل امتحان اوس شروع شو، ځکه چې د کابینې جوړول، د اتحادي ګوندونو سره په شریکه کار کول او په ملک کې د امنیت وضع ښه کول آسان کارونه نه دي. خو تر ټولو لویه ستونزه د ملک اقتصاد په خپلو پښو درول دي، ځکه چې پاکستان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. شهباز شریف په خپله هم لومړی رسمي غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د ملک اقتصاد ښه کول د نوي حکومت لومړی ترجیح دی، ځکه چې خلکو له دې دپاره دوی ته رایه ورکړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد وایي چې د مضبوط اقتصاد نه بغیر حکومت چلول ناممکن دي. د نوي جوړېدونکو حکومت او د ملک د اقتصادي ستونزو په هکله مشال لډو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
ډېر غټ غټ ایشوز دي چې هغه کې مونږ لا بلا اماؤنٹ د ډالر واپس کول دي، چې اور ډیٹ مینجمنٹ د ټیکس مینجمنٹ نه زما خیال له غټ سیریس ایشو ده. دویم خبر ده د کرنٹ اکاؤنٹ چې کوم زمونږ ایکسپورٹ لګیا دي نه زیاتېږي، هغه شان څنګه چې پکار دي امپورٹ باندې زمونږ کنټرول کګل را ولو نو انټرنیشنل خلک هم چې وخی او هغه هم مونږ هغه لیول پورې لا کم کړی نه دی. به منو د ټیکس ریفارم سره سره چې کوم زمونږ لاس میکینګ یونٹس دی چې هغه قریبا 1400 بلین پاره خرچ کیږي غیل دوی ګوتی نور.
شهباز شریف ونده ته وویل چې تاوان کوونکې دولتي ادارې به خرڅوي، خو اقتصاد پوهان او تزینګران وایي چې دا ژمنه عملي کول به د دې لپاره ډیره ګرانه وي، ځکه چې په حکومت کې شامل دویم لوی ګوند پیپل پارټي هر وخت نشکره مخالفت کوي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې په موجوده حالاتو کې د اقتصاد ښه کول لپاره لوی لوی پریکړې کول پکار دي، خو نوی وزیر اعظم د داسو پریکړو کولو جوګه نه ښکاري. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
نو زما په خیال چې کوم د ماضي او کوم پرفارمنس یا د یو نیم کال کوم پرفارمنس او هغه په پیسې نظر کو وګورئ نو زما خو کم سے کم د نسو زیات ایکسپیکټیشن نشته چې دیبا ډیلیور کی. هغه وجه دا ده چې د پرایم منسٹر د پاره پاکستان چونکی د وخت کې اکونومیکلی یو ډېر غټ ټرمایل دی، او په دې ټرمایل کې کوم د غنه شهباز شریف غونې پرایم منسٹر کوم دا د بس خبر نه ده چې دا شی هندل کو. بیا هم لکه موږ به د خیر توقع ته اوساتو، موږ به دا امید لرو چې هغه به ډیلیور کی او پاکستان ثانی عوام تبا ریلیف ورکی، ځکه چې دی وخت کې مہنگائی چکم دے ټولو غټ چیلنج دے.
شواز شریف د اقتصاد په اړه راغښتلې غونډه کې د خزانې وزارت چارواکو ته د پیسو نړیوال صندوق سره د قرض اخیستو دپاره خبرو اترو ته دوام ورکولو امر هم وکړو. د خزانې نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر هم په خپل مشتنی رپورټ کې نوي جوړیدونکو حکومت ته ویلي دي چې زر تر زره د قرض اخیستو دپاره د پیسو نړیوال صندوق سره مذاکرات پیل کړي. په اسلام آباد کې ډېر ژورنالیستان او اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې د پیسو نړیوال صندوق نه قرض اخیستو پورې کېدای شي چې شهباز شریف د خزانې نوی وزیر هم جوړ نه کړي او نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر ته په خپله څوکۍ د پاتې کېدو وړاندیز وکړي. پاکستان په روان کال کې د پیسو نړیوال صندوق شرطونه پوره کول نه پس د شپږ بلیون ډالرو قرض اخیستلو هڅه کوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردن کو د مارچ پر نهمه د پاکستان د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره ټاکنې کیږي او دا مهال د تحریک انصاف اتحادي پاکستان سنی کونسل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی او د نوي ټاکل شوي وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اتحادي حکومت د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری خپل امیدواران په توګه دي څوکۍ ته نومولي دي. خو د سیاسي فعالانو شنونکو لپاره دا د حیرانۍ خبره ده. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د شهباز شریف د حکومت د جوړولو نه وړاندې واکمن اتحادي وندونو د صدارت لپاره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری نوم غوره کړی وو. خو د محمود خان اچکزی نوم د هغې وروستو د عمران خان په خوښه د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صدارتي انتخاباتو لپاره اعلان شو چې اچکزی د مارچ په لومړۍ نیټه په قومي اسمبلۍ کې په سیاست او ټاکنو کې د پوځ او استخباراتي ادارو په کردار ډېرې سختې نیوکه وکړي. په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې د استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د محمود خان اچکزی د رستیو سرګندونو رستو هغه کوم وجوهات دي چې په وجه یې پاکستان تحریک انصاف د هغه نوم د صدارتي نومان لپاره غوره کړو. نو په جواب کې هغه وویل
سو یو خو د محمود خان اچکزی سره په کوم اسمبلی کې سپیچ وکړ او هغه کې هغه د عمران خان حواله سره داسې خبرې کړې وې چې هغه به یقینا عمران خان هم خوشحالي او د هغه پارټي خلک به هم خوشحالي. ولې زه دا ویلي وو چې د الیکشن چې کوم دا فوج د ملک پټ کړی ده او پیسې خستی دي بر خلکو په د الیکشن کې د ادارو نمونه هم واخستل او د سره سره هغه د عمران خان د جیل نه د خلاصېدنې ډیمانډ هم وکړو. نو دا هغه مطالبې دي چې کم د پی ټی آی سره ډېرې نږدې دي. یو طرف ته د ټول کومپالا کوم پارټیانې دي دی ګڼي چې د ریاست هغې سره دوکه وکړه. بل طرف ته هغې نواز شریف او زرداری څه ګوري چې هغه د ریاست سره په ملګرتیا کې مخکې روان دي. نو هغې سره بله لار نه ده پاتې چې هغې د ریاست په ضد عمران خان سره ملاتړ وکړي.
کسه هم پخوا عمران خان او محمود خان اچکزی د یو بل په ضد ډېری سخت خبرې کولې. خو په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي پخوا مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند هم د یو بل د سیاسي مشرانو په ضد ډېری سخت خبرې کولې. خو په موجوده سیاسي ماحول کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره سیاسي ګوندونه په نوي سپبندۍ کولو مجبور شوي دي.
نو امدا شهباز شریف چې نن وزیر اعظم شو د آصف علي زرداری متعلق خیالات دړکه هغه ډېرې مشهوري وي او زه په دې باندې ریفرنس ورکړی کېدو چې زه په سړکونو باندې راکاږم. دا څه خبرې عمران خان چې دی د محمود خان اچکزی د دې کم د هغه چې کم صادر پسرۍ او کم سټایل چې د دې سمره ټوکې چې دې پسې کولې کریکٹر اسیسینیشن میں کولو کنه جی. خو چونکه اوس اغه سیاسی مفاد داغه دی شکی دی نو یو خو اغه کم دی وخت کې اغه بیانیه چي ده د الیکشن په والا اغه د محمود خان اچکزی او د پی ټی ای دا اغه یو شانتی ده.
زینی شینون کی بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او داغه د ون سیاستوال اوس داسي تاثیر ورکوي چې غنی د نهم مې رستو د دوی ون د یوازیتوب ښکار نه دی او په وجه دوی هڅه کوي چې د زیاتونه زیات سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګري کړي. په پېښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
که موږ وګورو یوازې محمود خان نه بلکې د مولانا فضل الرحمن کور ته هغه کومنګ وګورو نه پدریم ځل باندې لاړل. دغه شان هغوی د عوامي نیشنل پارټۍ سره هم کوشش وکړو، عوامي نیشنل پارټۍ د ملاقات نه انکار وکړو. هم دغه شان هغوی منګل صاحب ته هم ورلل. هم دغسې قومي وطن پارټۍ چې د هغې نمائندگی نشته په پارلیمنټ کې، خو اسد کیسر صاحب او هغوی لاړل او د آفتاب احمد خان شیرپاو په کور کې د هغې سره ملاقاتونه وکړل، چې هغې دغه خفا خلق چې کوم د اسټابلیشمنت او د مقتدر قوتونو نه خفا خلق دي چې هغه ځان سره را ملګری کی، او یا دا چې کوم د وخت کې موجوده حکومت جوړ شو نو د دې خلکو ملګرتیا ته پرې نک دي.
ځینی شینون کې بیا په دې نظر دي چې د پاکستان تحریک انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دا سیاسي رابطه به د یو صوبې پورې محدود نه وي، او پاکستان تحریک انصاف به هڅه کوي چې د نورو صوبو د ملت پالو ګوندونو سره هم اړیکې قائم کړي. خبریال او شینون کې لیاز علي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي،
نو دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف او د محمود خان صاحب اچکزی ترمنځ دا رابطه به د راتلونکي وخت د بلوچستان نه د خیبر پختونخوا او د سند کې هم د قوم پرستو جماعتونو او د پاکستان تحریک انصاف هغه لارې کولوګي کوم چې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د نورو سیاسي جماعتونو لپاره بندي ساتلي دي.
د صدارتي انتخاباتو د جاري شوی مهالویش تر مخه د مارچ په 14 نیټه به د صدارتي امیدوارانو اسنادو ته د کتنې عمل سرته ورسی، او د مارچ په 15 به په صدارتي انتخاباتو کې د برخي اغیستونکو نوماندانو حتمی نمونه جاری کیږي، او د مارچ په 9 نیټه به بیا د قومي اسمبلی، سېنات او سلورو وړو صوبایي اسمبلیانو غړي د خپل خپل خوخي صدارتي نوماندانو ته رائے یا اوټونه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د روان میاشتې وړمبۍ لسیزې وروسته د ټولې نړۍ په شمول پاکستان کې هم د روژې میاشت شروع کیږي. د خیبر پښتونخوا ولس د خپل حکومت نه غوښتنې لري چې باید د دوی لپاره د توکو د ارزانولو خصوصي پیکیجونه اعلان کړي، په یوټیلیټي سټورونو کې د ورته هم نرخونه راټیټ او سامان ډیر کړي. دغه ډول ارزان بازارونه د ټولو صوبو کې ولګول شي. نور تفصیل له پېښور شبیر جان راکړي.
د پاکستان مرکزی حکومت هر کال د روژې میاشت شروع کېدو وړاندې په یوټیلیټي یا سرکاري سټورونو کې په زیاتره خوراکي توکو سبسډي یا امدادي قیمت اعلان کړي، چې ورسره د دغه توکو نرخونه د بازار د نرخونو پرتله راټیټ شي. دا وار هم چې په هیواد کې د ګرانې شرحه ډېره لوړه ده، او د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوایانو او نور سیزونو بیې ډېر اوچتې دي. عام ولس د مرکزي او بیا په خصوصي توګه صوبایي حکومت نه د ریلیف غوښتنې کوي. دا 400 مصور دوراني چې په پېښور حیات آباد کې د لوښو دکان کوي، وای یوټیلیټی سٹورونو کې په روژو کې سامان کم او را سیوا وی، باید په عامه بازارونو کې هم دغه بنیادی ضرورت توکو نرخونه کم کړل شي.
روژې متعلق موږ به د حکومت نه دا مطالبه وکړو چې دوی کوم په اوړو باندې سبسډي ورکړي، یا په وړو چینو باندې په یوټیلیټی سٹور په ذریعہ باندې کوم سبسډي ورکړي. د دې په ځای باندې دا دی اوورال سبسډي ورکړي او په عام دکانونو کې موږ ته ارزان چیزونه میسر شي، بجای د دې چې په یوټیلیټی سٹور کې او فیر پرائز شي. نو دی کې مکه مالدار خلکو ته او اثر رسوخ والے خلکو ته پیدې ورسی، او زما غریب مزدور شي وي د دې پکې تذلیل شي، د دې پکې دیاړې قضا کیږي.
د پنجاب نوی ټاکل شوی وزیر اعلی مریم نواز شریف د فبراير 25 د سوګند پورته کولو ورستو د صوبې اولس لپاره د خوشه 2 میلیونه روپو رمضان نگهبان پیکټ اعلان کړی، او ویل چې بې وزله کسانو کورونو ته دغه سامانونه ورسول شي، او د دې توکو د معیار او نرخونو به خپل کتنه کوي. سرتاجلی وای باید خیبر پختونخوا حکومت هم د پنجاب وزیر اعلی په شان د غریب خلکو کورونو ته دغه د ضرورت سامانونه ورسوي، نه چې په قطارونو کې ورته ودرېږي.
روژه د پسار د پاسه رااله، نو څنګه چې د پنجاب حکومت اعلان وکړ د خپلو عوامو لپاره، نو دغه شان په کار زمونږ د کی پی حکومت لمې د خپلې صوبې چې دغه شان اعلانونه د دې عوامو لپاره وکړي چې ریلیف دي ته ملو شي، او چې مخکې به چې کوم دغه د سسته بازار به له ګولې وو، نو دوی به رااله مشران دغه افتتاحګانې به سره پوکړي او بیا به چا تپوس نه کو.
عمر امین چې د ویانو روزګار کوي وایي چې حکومت دې سمه کړنلاره وټاکي چې رش هم نه وي، جنگ جګړه هم نه وي، ځکه تیر کال پکې هم پروژه کې د اوړو ترلاسه کولو په وخت د ځینې خلکو مرګونه شوي وو.
حکومت له پکار دی چې په یوټیلیټی سټورز کې چې څومره لکه اشیا دي په هغې باندې سبسیډي هم زیاته لګي، او دویمه دا
دا خبره چې دومره مقدار کې دي کې چې هر کس چې ګمنین خپل حق ورسی او په اسانه سره ورسی یا چې کم سستا بازار زیګنه هغه داسې اندازې سره لګی چې هر کس ته اپروچ مسان وی هغه رش روش هغه لانجی کنجی نه وی تیر کال په کوم چې ګمنین یو کس وفات شوی او طریقې کار داسې جوړ کی چې هر کس به ګمنین خپل حق ملو شي.
تیر د پاکستان مرکزی نگران کابینه روجې لپاره د و ارب روپو پیکج اعلان کړی چې تر مخه به په یوټیلیټی سټورونو کې د خوراک د ضرورت بنیادی توکي لکه غوړی تیل چینی دالونه اوړه وریجی او یو شمیر نور شیانو باندې حکومت سبسیډي یا امدادي قیمت ورکوي او ولسته به په ارزانه بیه ملاویږي. خاص کر هغه کسان څوک چې د مینظیر انکم سپورټ پروګرام کې رجسټرډ دي. د حکومت دا اعلان تر مخه د 4 مارچ نه دغه پیکج پیل کیږي. خو ولې یوټیلیټی سټورونو چارواکو مشال لیډو ته د نمونه خودل په شرط ویل چې دوی د نوې مرکزی حکومت د امر پته مدي او لنه د پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی د دې خبري غړې رښتیا راپور ته تاسو پام راګرځوم. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ او بانک نشټوالي له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. سوداګر وایي چې د بانک د نشټون له کبله د هیواد له نورو برخو سره په کاروبار کولو کې خنډونه جوړ شوي دي. د نورو قبایلي سیمو په څیر د جنوبي وزیرستان ګڼ شمېر کسان په خلیجي هیوادونو او د پاکستان په نورو برخو کې مزدورۍ کوي. دوی وایي چې د انټرنیټ او بانک نشټوالي له وجې خپلو کورنو سره په رابطو مالي مرستو استولو کې ستونزې سر مخ شوی دی. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید درکې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د بینک او انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د ماکین مارکیټ تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په دغې برعکس ویایي.
د تاجرونو اتحادیې مرستیال مشر امان الله ماسید ویایي چې په ضلع کښې د بینک سهولت نشتوالي په وجه د سیمې تاجرونو ژوند د خاطرې سره مخامخ کړی دی.
بزنس کی ہوں مشتا پدے بزنس پر چوسارتا ہوں مشتا خطرہ بھی ویلے چے کچیرے پا علاقہ شے یا پا مکین شے یو بینک موجود وائی او بیو میج یا دغی پریشانے نا مخلوص بھی او میج چے کلا پیسے جمع کی دا پیسے میج لیا ٹانگ تا لیا بین خان تا لیا بانی تا دولی چے کلا میج رسوی ہوں تر دے حدا پر میج و سارتا خطرہ بھی چے سمرا پر دا شای میج رسوالا ہی نا درے کولے نا میج تیجاجی نا ہوں ریکارڈ کری دی میج روڈی نا ہوں بان کری دی سرکار نه انکار کو نه چار کو دا بینک لازم دی چې دا بینک نوی مشته مزید نور هم اضافي تکلیف کېدای شي.
په ضلع کښې د انټرنیټ بندش او د بینک سهولت نشتوالي په وجه د ضلع اوسیدونکي د کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس د سرروغه سیمې یو اوسیدونکی ویایي.
امونو مسخات از ویل جو چرمن سراروغا چه افر وزیرستان ده مسجد و ایریا چه دیر وقت نا ده تری خورچی سرویس بند کرده دهی یو ده مسجد ایریا داست چه اپا بیویسا بیره حکومت تی سیل دی سیل چه کم لین دهی بیچال شوائی دهی خلقی اگا غشتنا ها دو چه ده بیچ سیل دی سیل لین ده بحال کرشی اما وانتا ده ده غیر سایی بیشی و پا ده غیرنگا ده افر وزیرستان چه بلا کمو مسخاتو کاروباری خلطا یعنی کارپیش خلقتا کمو دمیزا پا بیرون ممالک کښې مسافر خلک دی هغه ته کله دی د خپلې فیملۍ ولته څه پیسې رولږي یا کاروباري خلکو چې یعنی د بینک په ذریعه باندې د لین دین ته نو هغه خلکو یا کلډي خان ته رودي دم دوی نه یعنې پیسې وفلي نو په افر وزیرستان د بینک بیخي یک برانچ هم شته دی چې دی د ورته مزبېخه پیسې وفلي او د میږه عوام دا غوښتنه دو د حکومت نه چې افر وزیرستان مکین سراروغه کاروباري ایریې دي دوله ده دغه عوام ته حکومت په زر نظر د بینک یو برانچ
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ او بینک سہولت غوښتنې په باره کښې د ډپټي کمیشنر اشفاق خان سره تماس ونیولې. هغوی وویل سویلی وزیرستان تاجرون اتحادیه مشرون دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو د مکین سیمې خلکو ته د بینک سره د انټرنیټ سہولت زر ویر نه کړي بیا به دوی په ټانګ ضلع کښې د سویلی وزیرستان ډپټي کمیشنر دفتر مخې ته احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.